Paša u hoake majake të vlidejit të ije au dhe që di dhe misal më shvaj da kam amalune që më sartë të rësu dhe i da kam hormon që di më shakhas hormon aga da hada fujrete dhe sevi au da haga dhe aksulaman pa netije ke jau faljat më sartë të rësu bëll që di endokrines dhe endokrines sërqepa që di exokrine dhe që exokrine që bedej dhe endokrine sërqepa di dhe ham pëzan ki kanal lëri mëgjra lëri që haga dhe lari da kum hormonu që di u gëj që kije dhe hujre و بهرنی برخی تا یا اگه پشاو خواه چپیریال کند دقیقی که تویوی توی اگه مثال مجوه لکه د خولو غدی دی لوایبا غدی دی هضمي غدی دی او هم دارنګه پانکراس چې دی هغه موږ وای هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامس خمن میشت اگزو د خارج مثال خارج خواته کې مې مواد شو کوي او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخه ته چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کې د کولمو داخل ته مواد انتقالي هم دارنګ د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته د یو مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي رزو اوس نو موږ تاسو کومې غدات چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامیه غده دوی چې دوی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشترک ساتي د هایپوفیز یا نخامیه غده چې د نخود ته ورته جوړښت لري یو دانې ته ورته جوړښت لري او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غداتو تحریکول دي او همدا په عین حال کې د غو کنټرول د اساسي دنده ده او دوی چې دی د ودې هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي مثال فقط کې دغه رقم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیې غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی د ودې هورمون چې دی موږ وایو که چیرې د ودې هورمون خپل تر اندازې ډېر زیات ترشح شي هغوی د کومو کسانو د بې ځایه مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو او که چیرې لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني کېدو کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دي خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی څه کوي هغو ته وده او نمو ورکوي او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي ورپسې رازو د هایپوفیز یا نخامیه غدې وروسته د تایراید غده پیژنو د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ معنی نه جوړش لري چې هلته قرار لري او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیری دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچیری په دې کې موږ وایو کم سي د خوړو کې هغه چې کیږي د تایراید د غده د حجم د ډیرې دوه لامل کیږي چې په هغه په ترڅ کې د جاغور نه جوړې رامنځته کیږي او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوی وسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکې مالګه همیش خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه او موږ وایو کچیری په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي دغه شومان چې د ذهني وروسته پاتوالي فزیکی وده هم راکمیږي او همدارنګه د دوی کم فزیکی وچ د هغه کې د شهان وده ریږي نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسبه ورکړي تر څو د دې د هورمون د کمښ څخه مخنیوي شوی وسه او په لویان کې چې د هورمون را کم سي په اوغو کې مثال د پوستکین وچوالي را منځ کې همدارنګه ګنګسیات تر سره لري او کچیر په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډیر وسه او غیبه عصبانی مثال عصبی همیشه خراب دی عصب په سیستم کې بې نظمی راځي او بل موږ وایو د تایرایډ هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي ازادولو کنټرول دی. او دوی چې دي که چیرې موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایرایډ غده له خپل اندازې څخه ډېر تایرکسین هورمون ترشح کړي، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دوی باندې خوله ډیره ښکاري. پس یه رازو ده پارا تایراید غوده وایو ده چی دی ده تایراید غوده و دو طرف سلور خواه و تا کچنی غوطی مانن سلور کچنی جورشتونه دی چی دوار خواه و تا قرار لری. او مجموعی ده پارا تایراید هرمون چی دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولی او چې دا تر ټولو اساسي دنده ده. که چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډېر ترشو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډېر ترشو کې، هغه د دې لامل کېږي چې زموږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسي جذبولی، چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتېدلو لامل کېږي. دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کوي لږیې یا ډېریې او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي. ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کېږي د پښتورګې، یو چې دی مرکزي دی او بل یې قشري دی. او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنۍ برخه کې قرار لري چې مرکزي چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډېر هیجاني سي یا ډېر بېرېدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي، په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشح کېږي. د مثال د خبرې موږ وایو که چیرې موږ یو زمری ووینو یا داسې یو حیوان چې د هغه څخه موږ بېرېږو که چیرې هغه موږ وینو او هغه چې کوي حمله وغواړي چې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاسه کوم غدې چې دي یا فوق کلیه چې دي د دې په واسطه ترشح کېږي، چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي، همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي. او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نورجل ادرینالین په نامه سره یادیږي، چې دوی چې بې دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کوي را تنظیموي، چې د مثال د بیرې په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي چې موږ کولی سو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو. ورپسې راځو جنسي غدې. جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیې شاملې دي چې د دې څخه ګامیټونه جوړیږي. او په تکثري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکلو لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي. او په ښځو کې چې دی د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه، او په نارینهو کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي. پس شوزو که ده استروژن هورمون او ده پروژسترون هورمون دیر اساسی رول رو ببی، چی استروژن چی دی هغه پا شوزو که ده بالغیدو کم خصوصیات چی دی هغه پا کشی که راشکاره کهی، او پروژسترون چی دی هغه ده امیدواری لپاره رحم چی کهی اماده کهی. او مجوایی چی ده پروژسترون هورمون چی دی شست ده شزینه خاصیتون هور کهی، که چیری پروژسترون اندازه پا شوزو که مثال کم سی هغه چی دی ده نارینه خصوصیات زن تاخلی، مثال ده نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دې ژر راځي همدارنګه اواز یې نارینه او ته ورته کیږي. او که چیرې په نارینه کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دې د نارینه خاصیتونه لمزه او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي، مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه ای رازی غتیجه، چه آغا چی دی ده تستوسترون هورمون ده کمی دول عمل رمسته کیجه. ورپسی رازو ده جنسی غدو روست ده پانکراس غده پیجنو. پانکراس غده چی دی مجوائیو دی عموما خپل ځان کی گلابی رنگ لری او کم گلابی یا خام کم رنگ گلابی رنگ لري چې د میډی لاندې او د اسنایشر د پاسه موقعیت لري، چې موږ تاسو په تیر لوستونو کې هم لوستلی و. او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سرته رسي، یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي، او بل چې بېدی د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي. چې هغه راځو موږ او تاسو اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي. لومړی انسولین وایو. انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي، او کله چې موږ بدن اړتیا ورته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي. انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دې ته تحریکوي، دې ته راپاسوي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایستې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي. د انسولین اندازه که چیرې کمه سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي، چې دا په انسانانو کې د شکرې ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو دپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغې شکرې ناروغۍ څخه سات سي. او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیرې استفادې څخه ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکرې ناروغۍ اخته کیږي، په دې کې چې دوی د تندې احساس ډیریږي، چې کله دوی ډیرې اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي، چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. ورپسې راځو ګلوکاګون هورمون وایي. ګلوکاګون هورمون لکه څرنګه چې وویل سوله په پانکراس کې تولیدیږي، او دوی چې دی د انسولین خلاف دنده سرته رسي. انسولین چې وو هغه مثال موږ وویل ګلوکوز په ګلایکوجن اړي، دوی برعکس ګلایکوجن په ګلوکوز بدلي او په وینه کې د ګلوکوز چې شي کوي اندازه لوړي. انسولین چې وو د انسولین هورمون موږ وویل کله چې د ګلوکوز اندازه ډېره سي، دوی په وینه کې هغه د ګلوکوز کچ را کنټرولوي چې راکمې کې، مګر ګلوکاګون چې دی هغه برعکس د دې فعالیت سکتر رسي. ورپسې د معدې او د کولمو د دیوال هورمون دی چې اخیرنی موضوع ده. دا چې دی موږ وایو په هضمي کانال کې وجود لري، او یو ډول چې د ګسترین په نامه دی هغه د معدې په دیوال کې وجود لري، او د مالګې په معده کې د مالګې تیزاب د تشویل کولو کې مرسته کوي. او همدارنګه د سیکریټین هورمون چې دی هغه ترشح کیږي، چې دا هورمون چې بدی په پانکراس کې د هضمي شیرې د ترشح کولو لپاره هڅول کیږي. ازو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د تایرایډ غده مکمل واضح کړي. دوهمه پوښتنه د هایپوفیز اساسي دنده څه شي ده. او اخرنۍ پوښتنه درېمه پوښتنه د پښتورګو د پاسه غدې څو برخې لري او هر یوې د دندې سره واضح کړي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. فراغ لاسته لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ او تاسو راځو د ارثي صفتونو موږ تیر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندل چې څنګه نور عالمان ولاړ سوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمی نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنی په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدل چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو. چې د مندل دغه نظریه ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز اوسي. او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي، او د ښځینه او ده X او X دی. چې د دې په پورتنی مثال د دغه کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دوه جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دې څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت اوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړل. او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویل. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهری فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ او ستاسو درس به د اوه ویایمې صفحې څخه تر دوه اتیایمې صفحې پورې دوام وکړي. مری رازو د سترګو رنگ ته یا هم آی کلر د انسانانو د سترګو رنگ چې دي مختلف دي. مثال د سترګو رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د ویښتانو رنگ دي. دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي، دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کیږي، ورڅخه یو رنگ چې کیږي تشکیلیږي. او دغه کوم مثال د خصوصیات چې دي د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، وویل سوه چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کېدلی سي که چیرې په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال ځایو ته تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بې نظمیانې راځي. مثال په ځینو د سترګو رنګونه چې هم پکښې کې نسواري او هم پکښې کې توري، یعنې دا هغه څه دي ګډوډیانې دي چې د جینونو د ځایونو په انتقال کې رامنځته کیږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنګ چې کوي بیخي وجود نه لري. رزو موږ وایو د سترګو رنګ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخې ویلي ونه چې د مشیمې دغه کم مخکینی برخه چې ده د سترګو د کسي برخه چې ده د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیې په نامه سره یادېدله چې د سترګو رنګ د دغې برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیې رنګ چې دی خپل په ځان کې ده د میلانین پیګمنټ لري چې د دغه پیګمنټ په واسطه روښانه او تاریک رنګونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دغه کم تاریک رنګونه چې دي هغه موږ وایو پر روښانه رنګونو باندې غالب دي. مثال خبرې نسواري رنګ چې دی هغه پر او یا هم تیز شین رنګ چې دی هغه پر ابي رنګ باندې غالب دي. چې که چیرې مثال د پلار سترګې تورې واوسي او د مور سترګې شنې واوسي، په هغه کې به که چیرې خالص مثال د دوی کوم جینو ټایپ چې خالص و، په هغه صورت کې د دوی کوم نسل چې رامنځته کیږي هغه به چې واوسي ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کوم د پلار یا مور چې هغه چې اوسي غالب اوسي هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به نسواري یا څو دانې ماشومان به نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به پکښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي لکه څنګه چې موږ وویل هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل، ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې شوي دي تر اوسه پورې معلوم شوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې موږ وایي که چیرې دوه رنګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنې د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دی د پوستکي رنګ چې دی هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دی د دې پر د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي پر رنګ کې چې دی یو ډول ناجوړې هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کیږي؟ البینزم هغه وخت رامنځته کیږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنې پروټین چې څه کم واوسي په هغه صورت کې البینزم رامنځته کیږي. البینزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی ورېښتانې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کیږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کیږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کیږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید چې اوسي دغه ودونه ونوسي، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې اوسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې رزو د ویښتانو ډول چې دی، د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه الیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې الیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوتوسي یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د ریکم نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاو سوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې رازو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنې جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دی په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دی هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دی کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دی هغه تولیدیږي چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا د اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري، او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولوالي له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي، د انزایمونه چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي، چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي، چې دوی بیا په واوره کې مثال کولی شي چې څه شي پټ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا رقم یوازې دوی نه، که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو، ډېری هغه سرتسېره یا هغه سیمې چې چشي اوسي لمر ډېر نه ورسېږي، هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چشي نسبتا سپین وي، او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگی یا تورت نیجدیه. که چیر مثال خپل افغانستان تا موش به نظر که اونسو افغانستان که هم حقا سیمی حقا ولایتونه یوازی هیوادونه لا اخوا تا پریجدو چی نیجدی خپل هیواد تراسو، حقا سیمی چی دیر تاوده دا اغو کسانو دا جلد رنگ نسبت و اغو کسان چی سرسیر که جوان که فرق که دیر تفاوت که، یعنی چاپیریال او جنیتکس دواره کولای سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باندې ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسو ته سوال پیدا شي چې مثال په ګرم سیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین، هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي، یعنې پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی، جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر. ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزوم په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایو. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي، چې په دې کې دوه ویشت چې دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي. چې په دوی دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي، زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کېږي، او که چیرې ډېر سي هغه د څه شي کېږي د ډاون سندروم نه جوړې رامنځته کېږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي، کم سي په هغه کس کې هغه څه شي کېږي مړ کېږي، ځکه چې ناقص کېږي، یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکښې کې کم راغلی. ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بچ شپږ څلوېښت دانې چې اوسي کروموزومونه اوسي او درویشت جوړې اوسي. په دې کې به نه کم او نه ډیر سي. که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو تاوانونو سره نوموړی کس مخامخ کیږي. او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي، مثال د مسل تولید دی، د میتابولیزم عملی دی، او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي. یعنی ټول د اپجین پورې اړه لري، او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس زه داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډیروالی، یو عدد کروموزوم زیات سي، نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات چې په د شکل له لحاظه هم سره ورتي، او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والی سره مخامخ کیږي. په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې. دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دېرش کلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې. اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي، په هغو کې یو پر یو زرو پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیږي داون سندروم باندې ماشوم اختی. او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي، د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډیریږي. یعنی د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو، هغه یو دانه یې په ډیرو کې. او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي،
مست ځواني لري غاړه شوازي کوي، ګرځي په نخرو نخرو غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي، غاړه خامکی کوي. ټینګ دی په وادو جانان، نه دی بې پښتو جانان، زکه ګران او خلکو دی زما زړګو جانان، دی زما زړګو جانان، زما زړګو جانا. زما د له وهنې زړګې واري او سړی زړګې، تل مو دا ژړا کوي، واړی له ماستا ګرانې، واړی له ماستا ګرانې، واړی له ماستا ګرانې. نو غاړه ماتا یار بس دی وسور سایارا، وسیو ملا تھا بیزار، سبیا مرا سیارا، سبیا مرا سیارا، سبیا مرا سیارا. سپینس مالا لئے تے گورس مازڑ گئے تھا، تل بدی آری کو زمان تزر نمائے تھا، زمان تزر نمائے تھا، زمان تزر نمائے تھا. دادی شیطانان خلق تد دوی پروفان سے، تد دوی پروفان سے، تد دوی پروفان سے. شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا، ہیوان شاعری لکھی وائے مشیروان اسنا، وائے مشیروان اسنا، وائے مشیروان اسنا. نیو مطلبی یاران، مجیو خاندانی یاران، سوز بمی جلان کی مجی لزڑگی یاران، مجیو لزڑگی یاران، مجیو لزڑگی یاران. ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو، کھڑی نن کولو رازی خام خازڑ گو، رازی خام خازڑ گو، رازی خام خازڑ گو. دیر ضرور کوی خلق گوری زمور سٹوری خلق گو، دل تگی او سو یارا، دیر خارج نخوری خلق گو، دیر خارج نخوری خلق گو، خارج نخوری خلق گو. شاعری لکھی زما قدر مہتاب شو دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی دادا حبیب زیکلی